द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د مارچ 20 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هر کله لم تازه او مهم خبرونه او مهم موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول خوښی د خبرونو سرټکو ته پاکستان کې د سخت سیاسي تاوتریخوالي په فضا کې نن د اتوار په ورځ حکومتي او اپوزیشن ګوندونو فعالین د خپل سیاسي قوت خودلو د پاره سرخار اسلام آباد ته ورټولېږي او ټاکل شوی دا وزیر اعظم عمران خان به هم په سرخار کې وستر اولسي جلسې ته وینا کوي د افغانستان سرخار کابل کې د جمعې په ورځ یو شمیر خزې په ملک کې دننه او بهر ملکونو ته پروازونه اغستونه منی کړی شوې دي بلخوا د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د خزو او نارینو د پاره د تفریح په ځایونو کې جدا جدا ورځې ټاکلې دي په کابل کې د شپږم جماعت نه باندې د جنکو د اسکولونو د پرانستلو د پاره مظاهرې هم روانې دي د امریکا صدر جو بایدن پروند خالی پورس په پولند کې ویلي د غربي ملکونو لخوا د روس يرغل پر ضد د یوکرین دفاع د راتلونکو نسلونو د پاره ټوله نړۍ کې د جمهوریت دفاع د پاره ضروری ده د خبره صدر بایدن په وارسا کې کړي سټکې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل پاکستان کې د سخت سیاسي تاوتریخوالي په فضا کې نن د اتوار په ورځ د حکومت او اپوزیشن اډلو فعالین د خپل سیاسي قوت خودلو د پاره سرخار اسلام آباد ته راټولېږي او په دې کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم یوې سترې جلسې ته وینا کوي اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد اسمبلی ته د بے باورۍ په وړاندې کړل شوی تحریک د رائے ورکړل کېدو نه وړاندې اسلام آباد اړخته لاریونکي خدا کورنو چارو او وزیر شیخ رشید اګوا کړی دی چې که اسلام آباد کې کم ګوند پر لټ وغځولو نو پر ضد به سخته قانوني کاروایی کیږي د حکومت مخالفه اډلې جمعیت علماء اسلام فعالین د وړاندې نه اسلام آباد کې سرینګر های وی ته رسیدلی او د مسلم لیگ نواز ډلې یو ستر لاریون د مریم نواز شریف او حمزه شهباز په مشرۍ اسلام آباد ته روان شوې ده بلخوا د بلوچستان د پاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي معاون او د بلوچستان جمهوریت ګوند مشر شازین بوکټي هم د حکومت نه خپلې لارې د جدا کولو او د اپوزیشن اړخته د ورګډېدو اعلان کړی دی د اتوار په ورځ د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع ویلي اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو ته د جلسو کولو اجازه شته خو کچا پر لټ وغځولو نو په سختۍ سره باچه کول کیږي اخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف په خپل یو ویډیو بیان کې بیا د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د ګرانۍ پر ضد مسلم لیگ نواز ډلې د اسلام آباد اړخته کملارون شروع کړی دی په هغې کې د ګډون کولو دپاره د عمران خان د حکومت په ختمولو په کار ده چې د هیواد خلک راتلونکی وژغوري حکومت مخالفه ګوندونو د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک جمع کړی چې په دغه تحریک د رای اچولو لپاره د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی رابلل شوې غونډه د سپیکر اسد قیصر د ګل د ورځې پورې ځنډولې ده د پاکستان فوج وايي د بلوچستان د سی بي سي مترسنګ په ناګاو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړی دي چې په کې شپږ ترهګر وژل شوي دي فوج وايي د عملیاتو کې د ترهګرو په ډزو یو عسکر هم وژل شوی دی او بل جوبل شوی دی د فوز د ویاندې ادارې آی ایس پی آر په بیان کې ویل شوی دغه عملیات 13 ورځ په یو غریزه سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع شوی دی فوز وايي د امنیتي عسکرو په ډزو کې د بی ان ای سره تعلق لرونکي شپږ ترهګر وژل شوی دي او هم د ترهګرو په ډزو کې یو فوزی وژل شوی او بل زخمی دی د آی ایس پی آر تر مخه په دې عملیاتو کې وژل شوی ترهګر په سی بی او خواو شاسیمو کې په دې وروستو کې په فوز شوو بریدونو کې ککړ وو او همې په 16 جنوري د لاهور انارکلی بازار کې شوی 14 سره تړاو لرلو د افغانستان سرخار کابل کې د جمعې په ورځ یو شمیر خزې په ملک دننه او بهر ملکونو ته پروازونه اغستونه منی کړې شوې دي د جمعې په ورځ کابل ایرپورټ باندې یو شمیر خزې په دې سبب ملکی او ملک نه بهر پروازونو ته د خطونه منی کړې شوې دي چې د هغه سره څوک نارینه سرپرست نه و ملګری اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته د یو پرواز دوو کارکونکو هم د دې خبر تصدیق کړی دی چې اسلامي امارات یو شمیر خزې د نارینه سرپرست نه بغیر پروازونو نه منی کړی دي بلخوا د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د خزو او نارینه و دپاره تفریحي پارکونو او ځایونو ته د تللو په لړ کې جدا جدا ورځې ټاکلې دي د دې تر مخه به خزې د هفتې 3 ورځې او 4 ورځې به نارینه تفریحي پارکونو یا ځایونو ته ورتلی شي او خزې به اسلامي پرده هم کوي د دې سره سره په افغانستان کې نن د اتوار په ورځ هم د شپږم جمعات نه باندې د جنکو د سکولونو د بندیز په سر احتجاج روان وو. په افغانستان کې د ښځو د امن او ازادي یو تنظیم په کابل کې په یو غونډه کې به د نورځند د جنکو سکولونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. دوی په خاصه د OIC او عالمی ټولنې نه هم غوښتل دي چې د افغان جنکو د تعلیم حق د پاره دی غږ پورته کړي او د دوی ملاتړ دی وکړي. دوی طالبانو باندې هم غږ کړی دی چې په یو هفته کې دننه د دوی غوښتنه ونه منله نو په ټول افغانستان کې به د تنظیم لخوا احتجاجونه کیږي. د امریکا صدر جو بایدن پرون د خالی پورس په پولند کې ویلي د غربي ملکونو لخوا د روس د يرغل پر ضد د یوکرين دفاع د راتلونکو نسلونو لپاره ټول نړۍ کې د جمهوریت دفاع لپاره ضروری ده. هغه زیاته کړه د یوکرين پر ضد د روس جګړه د پخوانی انساني خواهشاتو یو نمونه ده چې غواړي د یو مکمل کنټرول او طاقت لپاره غلط معلومات او خپل زور استعمال کړي او دا چې دا د دویم عالمی جنگ نه پس په قوانینو جوړ کړی شوی د عالمی اقدارو ته نیخ په نیغه چیلنج دی. د دې خبرو په موقع جو بایدن په وارسا کې په رایل کاسل کې موجود وو چې په دویم عالمی جنگ کې تباه کړی شوی وو او بیا هم د خپل ملبینا په 1900 او اتیایم کې بیا ودان کړی شو. د بایدن د خبرو په موقع هلته 3000 پورې خلک به شمول د یوکرینی کډوالو موجود وو او په ټلویزیون هم د هغه وینا نیخ په نیغه خوریده. بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته خبرداري هم ورکړو چې د نېټو ملکونو اړخته د یو انچ راننوتو سوچ هم ونه کړي او دا چې د نېټو ائتلاف د نېټو د سرحداتو حفاظت په لړ کې مقدس سازي مواري لري. اهم دا او تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو واوریدل زبخت ورشایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل په پاکستان کې سخت سیاسي تاوتریخوالی په فضا کې نن د اتوار په ورځ د حکومت او اپوزیشن ګوندونو فعالین د خپل سیاسي قوت د خودلو لپاره اسلام آباد ښار ته ورټولېږي او ټاکل شوې ده چې وزیر اعظم عمران خان به نن په اسلام آباد کې د خپل پلویانو یو ویلوې جلسې ته وینا هم کوي. بلخو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د وزیر اعظم په ضد د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ په تحریک په سبب په قومي اسمبلی کې بحث پیل شي. د پاکستان د سیاسي تاوتریخوالي په اړه باندې ورسته تفصيل د ډیورډیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
واکمن ګون پاکستان تحریک انصاف د مخالفه ډلو مخبزیاتی دن کی فشار ترڅنګ نن پایتخت اسلام آباد کې خپل جلسه کامیابولو د پاره پوره هڅه کوي. د کوم د پاره چې د ګرد هیواد نه د دوی غړي راټول شوي او ځنی لا پلار هم دي او واکمن ګون د لسو لکو خلکو راوستلو داوا کوي. بلوري ته اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت کې شامل ګوندونه هم د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک باندې رائے ورکولو نه وړاندې ته اسلام آباد په لوري مارچ وی او دې لړکې د پاکستان ډیموکراټک موومنت د سوري د لاندې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په لویان د وړاندې نه سرینګر لوی سړک ته را رسیدلې دي او د مسلم لیگ نون د ګرانۍ ختمولو مارچ د مریم نواز او حمزه شهباز په مشرۍ کې د اسلام آباد په لوري روان دي. دا په داسې حال کې چې د مارچ په 28مه باندې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تاریخ غونډه کیږي او دواړه حکومتي او مخالفه ډلې د تاریخ کې د بریالیتوب دعوی کوي. داخله چارو وفاقی وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې راجم شیبی د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشرانو او کارکونانو ته خبرداري ورکړه ک امن او امان وضع خرابولو هڅه وکړه نو پر ضد به طاقت کارول کیږي. د اتوار په ورځ یو خبری غونډه تا وینا کې شیخ رشید ویلي د اسلام آباد امنیت ټینګ ساتلو لپاره شپږ زره رینجرز او اف سی او تر لس زره نور امنیتی چارواکي پر ځای کړی شوی دي. نو موړی مخالفه ډلو ته ویلي چې اسلام آباد کې د جلسې کولو حق لري خو کسر اړه غړې جوړ کړو نو ځلی انتظامیه به د قانون د لاندې کاروای کوي. وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ کړي چې زر تر زره اسلام آباد تراشي او دا جلسه کامیاب کړي. په خپل یو ویډیو پیغام کې وزیر اعظم وویل
جلسه هو را مارا یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے. آج ہم پاکستان کی تاریخ بنانے نکلے.
نن چې کومه جلسه کیږي دا د تحریک انصاف جنگ نه، د پاکستان د مستقبل جنگ دی. نن موږ د پاکستان تاریخ جوړولو لپاره راوتی یو. پایزای میډیا او ټولنیزو رسنیو د پی ٹی آئی پلویان د ریل گاډو په سټیشنونو او لوی سړکونو لیدل کیږي چې د جلسې ته را روان دي. په عین حال کې مسلم لیگ نون صدر او قومی اسمبلی کې د مخالف گوندونو مشر شہباز شریف په اولس غږ کړی چې د کا مستقبل بچ کولو لپاره د راپاسی او دا کرپټ حکومت تیړنګ کړی. خپل پلویانو ته په یو ویډیو پیغام کې شہباز شریف وویل
اٹھو اس مہنگائی مکاؤ مارچ میں چوک در چوک میں شامل ہوتا کہ اس کرپٹ اور لوٹ مار میں ملوث اس حکومت کا خاتمہ کر.
راپاسی او د گرانی ختمولو مارچ کې ګډون کړی چې په مالی درغلو او لوٹ مار کې ککړ د حکومت په سیاسي او آئینی توګه باندې ختم کړو او د پاکستان 22 کروڑ اولس او مستقبل بچ کړو. د اولسی جلسو سره سره دواړه حکومتي او مخالف ډلې د حکومتي اتحادیانو ځان تراړولو هڅې تیز کړي. د اتوار په ورځ حکومتي ائتلاف کې شامل د جمهوریت وطن پارټۍ د یو خړی شازن بوګټي د کابینې نه مستعفی کېدل او اپوزیشن کې شاملېدل اعلان وکړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن اسلام آباد کې د امر بالمعروف په نامه په پریډ ګراوند کې د ولسی طاقت خوونه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ملک د نورو برخو په سیر د خیبر پښتونخوا نه هم د پارټۍ ورکرانو قافلې د سرخار په لور روان شوې دي. د پی ټی ایم ګوند ورکران وای دوی په خپل مشر عمران خان د اعتماد د سرګندونې لپاره راوتلي دي. بل لور ته څېړونکي وایي د حکومتي واک سره جلسې کول د منطق نه بهر خبره ده او دینه سرګندېږي چې وزیر اعظم عمران خان حکومت د سیاسي فشار لاندې لري ځکه چې د پارلیمان په ځای د احتجاج لارې خپل کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیور ریډیو خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د پیښور نه د پی ټی آی پلویان موټر وی انټرچینج ته راغون شوی او د یوې قافلې په شکل کې د اسلام آباد په لور روان شوی دي. د تحریک انصاف د اطلاعاتو صوبایي سکتر ظاهر شاه تورو د یوې خبري غونډې په وخت داوه کړې ده چې د نن ولسی جلسه کې به د خیبر پښتونخوا نه 2 لک پورې کارکنان ګډون کوي. د پی ټی آی ورکران وایي د نن امر بالمعروف جلسې مرام هیواد کې اړې ګړې جوړول نه بلکې پورم نه توګه مخالفو سیاسي ډلو ته ولسی طاقت خودل دي. د پیښور نه حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي ارباب شیرلی ډیوته
حکومت نه خلک خوشاله خوشاله نه دا ټول خلک چې راوته دي دا د خان صاحب په غږ راوته دي چې څه اتوشتم باندې کیږي هغه خو په پارلیمان کې کیږي. دی دا یو ورځ مخکې د خپل د خان سره د مینې اظهار لا راوته دي. دلته دمره په شوک ما چته نه دي لیدلي په دا درې نیم سلورو کالو کې یا دی باندې نه مخکې.
عمران خان د یو آډیو پیغام د لاري ولس ته اپیل کړي چې ځانونه دي زر تر زره اسلام آباد ته راورسوي او ویلي دي چې د نن ولسی جلسه د پاکستان د راتلونکي لپاره د جنگ معنا لري. خو د تحریک انصاف ځینی ورکران بیا وایي چې نن هیواد کې د حکومت باوجود پارټي د ستونزو ښکار ده. د دې لوی علت د انتخاباتو په وخت د ګوند پخوانی او رښتونی ورکران نظر انداز کول دي. د پارټۍ یو پخوانی ورکر عاطف مروت وایي په راتلونکي کې عمران خان ته پکار ده چې شوی کوتاخۍ په پام کې وساتي.
صوبائی اسمبلی کی وګورئ داسې نمونه به پکې وګورئ چې تاسو په زندگی چرته نه ویلیدلی. په نېشنل اسمبلی کې به وګورئ داسې نمونه به وګورئ چې تاسو په زندگی چرته نه ویلیدلی. خو خان نه غلطي وشو او خان ته مونږ ریکوست کو چې خان را روان الیکشن حکومت باندې ویو سبب نه وی. خو خان را روان الیکشن کې داخل کو ته بیا ټیکټ ما ورکاو.
په په سیاسي چارو نظر لرونکي خبريال گوهر علي وای ک مخالف ګوندونه د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي نو یو معنا لري چې حکومت وخت نه غوښتنی وکړي. دیوته وای د واکمن ګوند جلسه دا خبره پډاګه کوي چې د پی ټی آی حکومت د سیاسي فشار لاندې دي، نو ځکه د پارلیمان په ځای د احتجاج لار خپل کړه.
د حکومت لخوا د جلسره بلل دا معنی لري چې حکومت ډیر زیات په پرشر کې دي او حکومت ته مشکلات زیات شوي دي. حکومت دا وکړي چې په دې جلسه کې د حکومت په اسلام آباد کې روانه ده لس لکه خلک شرکت کوي، خو کبل خو تاسو ګورئ نو 15000 کرسۍ اچولې شوي دي، نو خلک دا تپوس کوي چې په 15000 کرسۍ باندې بل لس لکه خلک کم خواړه او څنګه کوي.
سیړون کې د پی ټی آی په هغه پریکړه سخت نیوکه کوي په کوم کې د پاکستان شخصي میډیا پریډ میدان کې د کوریج نه منکړې شوې ده. د اطلاعات او مملکت وزیر فاروق حبیب ویلي دي چې پرایویټ چینل دی کوریج د پاره د سرکاري ټي وی سره همکاري وکړي. بلخ عمل کې روان ګرانی پر ضد د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم لاریون د اسلام آباد په لور دوام لري. د جمعیت علما اسلام فی ډلی کاپیلی 13 ورځ پیښور نه رسیدلی او د مسلم لیگ نون کارکونان به سبا د پیښور نه د صوبایي صدر انجنیر امیر مقام په مشرۍ کې روانيږي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته اسلام آباد ته د راتلو او د امر بالمعروف نیمه جلسې د لارې د سیاسي مخالفینو او د غوي مشرانو چې دی ورته د ډاکوانو غونډه وای د دوی په ضد راوتلو بلنه ورکړې ده. بل طرف ته د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو مرستيالان او کارکونان هم اسلام آباد ته د دغه مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه ورسېدلې دي. د دې جلسو کولو او سیاسي زور او اثر بهر خودلو څه مقصد دی چې د عدم اعتماد تحریک د پارلیمان دننه شروع شوه؟ په دې اړه سیړونکو سوای د سادیه قاسم شاه پر رپورت کې تفصیل واوري.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد سیاسي کارکونان د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته سیاسي جلسو لا روان شوه دي. سیاسي سیړونکو وايي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې پارلیمان کې دلنه کیدونکې د عدم اعتماد ووټ د لاري دوه ځله د وزیر اعظم لری کول او د حکومتونو خاتمه تحریکونه وړاندې شوي او ناکام شوي، خو هم په دغه ورځ د سیاسي زور او اثر خودل لپاره د سیاسي جلسو کولو روایت نوي دي. د پیښور پوهنتون د تاریخ شعبې استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف د دې خبرې صدا سي وضاحت کوي.
د پاکستان په تاریخ کې دا یو موقع یو ډیرا د خپل نویت لحاظ سره عجیبه ده او د دې نمخ کې داسې نه دي شي چې په هغه کې زور هم استعمال شي د ووټ اف نو کانفیدنس د ناکامۍ لپاره.
خو یو سیاست مدار او پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وايي دغه قسمه سیاسي جلسی د فاشیستی سوچ لرونکو سیاست مدارانو او حکمرانانو یو خاصیت پاتې دی.
دا عام فاشیست طریقه ده چې خلک راغون کو د خلکو په کورونو باندې ولېګا یا جلسی عام هغه ته جوړ کړي چې خلک تیر نشي. نو دا خبره یو د فاستایت ولا ځین چې دغه کاست دی او دا باندې چې موږ نورمال کوم لیدل یو دلتم یو سره هم پاپولیست وی او هم فستایت والے.
یو خبريال او سیډونکو ذوالفقار علي په دې صورتحال وای حکومت مخالف ګوندونه چې حکومت کې نوي هغه خو احتجاج کوي، خو کم ګوند په حکومت کې وي د هغه د داسې پاور شو یا د جلسي کولو مقصد د پارلیمان نه بهر قوتونو ته یو خبرداري او یو پیغام ورکول دي.
حکومت حکومتي پارٹی چې دغه قسمه اقدامات کوي د دې غټ مقصد دغه دی چې دا د پارلیمان نه بهر کوم قوتونه چې دي چې هغه ته زمونږ په جبکه ورته استابلیشمنت وایي دا د دې مقصد چې دی هغه استابلیشمنت ته میسج کنوي کول دي چې کچا د حکومت په خلاف د اپوزیشن سره مرسته وکا یا څه بل څه داسې اقدام وکړلو نو دا هغه ته یو قسم وارننګ دی.
بل طرف ته په اسلام آباد کې دغه جلسو په حق له د صحافیانو تنظیمونو او د پاکستان بشري حقوقو ټولو سیاسي ګوندونو ته دغه جلسو متل کول خواس کړي دي ځکه چې دوی یره لري د پارلیمان د ناستې نمخ کې دغه قسمه مخالف ګوندونو جلسې به سیاسي مخالفت کې نور هم شدت راولي او ایچ آر سی پی د یو مطبوعاتي کانفرنس د لاري یره سرګند کړي چې دغه مخالف سیاسي ګوندونو کارکونان بیا بل سره پر تشدد جنگ جګړه کولې شي او دا هرڅ جمهوریت او سیاسي عمل لپاره خطرناک دی. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے دیوا، پیخبر.
دا د وی او اے دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. رپورټونه وایي طالبانو په افغانستان کې ښځو لپاره د اتوار، ګل او نهې ورځې د پارکونو ته د ورتلو لپاره ټاکلي او د سړو لپاره د شورو، زیارت، جمعه او خیالي ورځې دي چې دوی په پارکونو ته ورتلی شي. د دې ترڅنګ د شپږم ټولګي نه د بره جنکو سکولونه بندولو په ضد هم په افغانستان کې د ښځو، جنکو او مدني ټولنې لخوا احتجاجونه روان دي. دا ټول تفصیل د ډیو رډیو همکارا ماوه جلیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د جمعې پر ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په کورنیو او نړیوالو جازونو کې په لسګونو میرمنو ته وویل شول چې د نارینه ساتونکو بغیر سفر نشي کولی. اسوسییټډ پریس د خالی پر د هوایي شرکت د دوه چارواکو له قوله هم ویلي چې اسلامي امارت لسګونو ښځو ته په څو جازونو کې د ناستې اجازه نه ده ورکړي چې په هغو کې ځینې بهرنیان هم شامل دي، ځکه چې نارینه د سرپرست بغیر سفر کولی. اخوا د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل ښار او نږدې سیمو کې تفریحي پارکونو ته په یوځای د ښځو او نارینه په ورتګ بندیز اعلان کړی او پارکونو ته د ښځو او نارینه د ورتګ لپاره یې بېلې رودې ټاکلي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوې اعلامیه کې اتوار، ګل او د نهی ورځې د ښځو لپاره ټاکلي او شروع، زیارت، جمعه او خالی ورځې د نارینه لپاره ټاکلي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښځې باید پارکونو ته د ننوتو په مهال حجاب واغوندي. دغه وزارت لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د ښځو په ورځ پارکونو ته د نارینهو د ورتګ اجازه به نه ورکول کیږي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د طالب سرتیرو نه غوښتنه کړې چې د پوځي یونیفارم او وسلو سره باید پارکونو ته لاړ نشي. وزارت ټینګار کړی کې چې طالبان د پوځي وسایلو او یونیفارم سره پارکونو ته لاړ شي، د پارکونو د مالکانو او مسولینو په ضد سنجیده ګامونه اخلي. دغه وزارت د هغو کورنیو هم غوښتي چې د پغمان دره، شکردرې او نورو سیمو ته د تفریح لپاره تللي دي چې په دې ځایونو کې د شرعي حجاب واغوندي او د بهرنیانو نه ډډه وکړي. د وزارت دغه حکم په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پارک یو شمېر چارواکو د ښځو او نارینه لپاره ورځې ځانګړې کړې دي. اخوا په افغانستان کې تر شپږم جمعات پورې د جنکو په سکولونو د بندیز پړه پرګونونه د اتوار پر ورځ هم دوام لري. په کابل کې د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان په یوه غونډه کې په طالبانو غږ کړی چې بغیر د خنډه د جنکو سکولونه دې بیا کولاو کی. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان میرمنې په دې برخه کې د چارواکو هیڅ عذر نه مني. بیان یې وایي، موږ په ټوله ټولنه او په ځانګړي توګه په اوهیسي غږ کوو چې زموږ سره ودرېږي او زموږ ملاتړ وکړي او د افغان جنکو د زده کړې د حق لپاره غږ پورته کړي. د غونډې ګډونوالو ویلي که طالبان د یوې اونۍ پورې د دوی غوښتنې ونه مني، د دې موسسې کارکوونکي به په ټول افغانستان کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د افغانستان په کابل هوایي ډګر چې یو شمیر هغه زنانو ته د سفر اجازه نه دی ورکړل شوی، د چا سره چې د خپل کورنۍ څوک نارینه نه وو، د طالبانو لخوا د دغه امر وروسته په لسګونو زنانه د کابل هوایي ډګر نه بیرته خپل کورونو ته استول شوی دي. چا چې یوازې د هیواد دننه یا بهر په هوایي جازونو کې سفر کول غوښتل. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
خبری اداری ایسوسییټډ پریس رپورت تر مخه د کابل په هوایی ډګر موجود دغه زنانو کې ځینو د هیواد بهر سفر کول غوښتل، خو تش په دې اساس ورته اجازه ورنکړل شو چې د دوی سره د کورنۍ کوم نارینه مل نه و. په دوی کې ځینو کانادا، اسلام آباد، ترکیه او دوبۍ ته سفر دپاره راغلي وي. په کابل کې مشته خبریاله مرزیا حفیظی د ویو ای ډیوا سره خبرو په وخت وویل، په افغانستان کې د لسیزو اوږدې جګړې په نتیجه کې ډېر کورنۍ داسې دي چې یوازینې نارینه غړي هم نه لري. مرزیا حفیظی وویل، زه دا پوښتنه کوم چې آیا دغه کورنۍ به بیا څنګه سفر کولی شي؟
مثالونه ډېر زیات دي. جنگونه له کلونو راهیسې په افغانستان کې دوام لري. ډېرې کورنۍ دي چې مثلا یوې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکړی، یوې مور خپل زوی له لاسه ورکړی، یوې خور خپل ورور له لاسه ورکړی. بالاخره دغه وضعیت په کتو سره حداقل دغه قیدات باید وزن شي. زه خپل مثال تاسو ته درکوم چې زه خپل ما واده نه ده کړی، پلار مې وفات شوی او ورور هم نه لرم. زه اوس مثلا څه باید وکم؟ حق د ژوند کولو نه لرم، حق د سفر کولو یا د کار کولو.
په هوایی ډګر موجود چارواکي چې د نوم نه سرګندولو په شرط ایسوسییټډ پریس ته ویلي، ځینې زنانه داسې هم وي چې د افغانستان په شمول د کانادا یا بل کوم هیواد برغ وګړي توبې لرلو. سو میاشتې وړاندې چې افغان طالبانو له لوري جاری شوی یو امر کې 15 میلا یا 2 کیلومتره لری سفر کولو دپاره د زنانه سره د کورنۍ نارینه غړي موجودګي لازم ګرځولې. مرزیا حفیظی وایي، د لسیزو اوږدې جګړې په نتیجه کې دغه هیواد د اقتصاد، روزګار، تعلیم په شمول د یو شمیر اساسي ستونزو سره مخ شوی. په کار ده هم هغه ستونزو حل کولو ته پام وکړی شي.
لدې کلمې نه ډېره زیاته خسته شوې يم چې هر ورځ د یو نوې خبره راووزي چې ښځه دا وکړي، ښځه دا هغه وکړي، ښځه دلته لاړه شي، ښځه دلته نه ځي، یا مشخص کړنلارې او سرې کرښې دوی لپاره جوړې شي. دا چې په سفرونو باندې د ښځو قیدات وضع کیږي، دا چې یو نوې برنامه د دوی لپاره جوړېږي، هغه هم د زده کړو مخه نیول کیږي، واقعا دا د افسوس ځای ده. دنیا چیرته ورسېده، نړۍ چیرته ورسېده، د نړۍ خلک څه کوي او موږ په څه باندې اخته یو.
د طالبانو چارواکو لخوا چې د زنانو دپاره دغه سفری شرط لازم ګرځولو په اکله سپه سرګنده نه دی ویل شوی، خو په افغانستان کې د جینکو د تعلیم اجازه بیا تاغیستو ورستو په نړیوال کچ د دې غندنه هم روانه شوی او د افغانستان دننه د دغه پریکړې پر ضد احتجاجونه ترسره شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ده. په افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته د جینکو او د ښځو د حقونو څه صورت حال دی؟ د ډیور ډیو همکار مختار خلیل په دې اړه باندې ورسپانو ته کتنه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو په ښځو بندیز لګولې دی چې د خپل سړي نه بغیر به د کور نه بهر بازارونو کې نه ګرځي. په دې موضوع د امریکای وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې په دې نوي قانون کې ښځو باندې خپل کور مالت کې په ګرځېدو یا خپل کور سره نږدې نورو کورونو ته پتلو بندیز نه دی لګولې شوی. افغان طالبانو تیره میاشت د یو جاری کړي قانون تر مخې ښځو باندې بغیر د محرمه یا د نارینه مشر نه د 8.5 میلیونه تر زیاتې فاصلې پورې په سفر کولو هم بندیز لګولې دی. په ګرد افغانستان کې د خزو وینا ده چې خزو سره د سرپرست مشر د موجودګۍ قانون په لویه کچه نافذ کړی شوی دی، او په دې کې سرکاري ودانو ته د ننوتو، ډاکټر لدتلو یا د ټیکسی نیو په وخت خزو سره د نارینه سرپرست موجودګۍ لازمی ګرځولې شوې ده. وال سټریټ جرنل لیکي چې د چهارشنبه په ورځ طالبان شپږم ګریډ نه د پورته جینکو د تعلیمي ادارو د پرانستو خپل لوز نه پشاشي وی دي. هر کله چې د شپږم ګریډ نه د پورته الکانو طالب علمانو سکولونه خلاص کړی شوی دي. مضمون لیکي چې خزو سره د سرپرست د موجودګۍ د قانون نفاذ د طالبانو د مذهبي اخلاقیاتو د پولیس په خوخه دی. خزي او د خزو د حقونو مرستيالان وایي چې دا پولیس د لوی خارونو نه بهر ډیره زیاته زورګيري کوي. اخبار لیکي چې په غزنی ولایت کې خلک وایي چې د طالبانو د اخلاقیاتو پولیس ډیره سختی راخښتې ده. د غزنی په ټولو اسپیټالونو او شفاخانو کې هغه خزو لا د دارو درملو د اسانو په ورکولو بندیز لګولې شوې ده کمی خزی سره چې خپل خاوند پلار زوی تر یارور نیوی د غزنی یوه ډاکټرې ډاکټر فهیمه وال سټریټ جرنل ته ویل دي چې د پولیس گشتي ډلې مسلسل اسپیټالونو ترازی او ګوري چې علاج لراغلو خود سره خپل مړونه یا نارینه سرپرست شتا او کنيشتا د کاسیرتوب د مخنیوي او د حیا او خو اخلاق له د ودی ورکولو د طالبانو د وزارت ترجمان عاکف مهاجر وای چې زنانه اتو او یو کیلومتر فاصله کې خپل کار له دکان ته او خپل خپلوانو سره د ملاقات د پاره بغیر د نارینه سرپرستا تلیشي او دا حق دوی له شریعت ورکړي دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاته چې افغان معاشره کې د زنانو مقام اوس هم یو مسله ده. پدې د طالبانو په منځ کې اختلاف دی او د لاندې درجه سقدري د طالبان جنگیالي په دې معاملې کې بالکل سړه نخري. اخبار لیکي چې د جینکو د پرایمری تعلیم سکولونو پرانستې شوې دي او لوی جینکې کالجونو ته تلی شي، خو خزو سره د خپل نارینه سرپرست موجودګي د اغه خزو د پاره لازم ګرځولې شوې ده. څوک چې په خارج کې تعلیم حاصلول غواړي، ارکلا چې دا شرط د ډیرو افغان خزو د پاره پوره کول ناممکن ده. اخبار لیکي چې افغان سیاست او سیول ملازمت نخزي غیبي شوې دي. دوی ته حکم شوی دی چې د کورونو دننه اوسي. د بشری حقوقو په هیومن رائټس واچ نومي تنظیم کې د خزو د حقوقو د شوبې ډایریکټر هی دربار وال سټریټ جرنل ته ویل دي چې د خزو په آزادۍ سره په ګرځېدو د بندیز لګولو له سببه د هغوی د خپل جایز حقوقو په لار کې هم خندان راپورته شوې دي. وال سټریټ اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې په خزو باندې د نارینه خپلوان نه بغیر د کورونو نه د وټو بندیز په شمالي افغانستان کې د انساني خواخوږی په امدادي ډلو هم لګولې شوې ده. خو د نړیوالو غیر سرکاري تنظیمونو او د سترو طالبانو چارواکو ترمنځ د خبرو اترو نه پس طالبانو اوس په دې معاملې کې نرمي راخستې ده. مضمون لیکي چې سعودي عرب هغه ملک دی چرته نه چې اسلام په نوره دنیا کې خور شوی دی، خو اوس په سعودي عرب کې هم خزو سره د خپل نارینه سرپرست د موجودګۍ قانون ختم کړی شوی دی. سعودي خزي اوس خارجي ملکونو ته په سفر تلی شي، د خپل بچی د پیدایش اندراج په خپل کولی شي او د خپل نارینه سرپرست یا ولی د اجازت نه بغیر د خپل خوخي واده کولی شي. تیر کال نخزو ته یوازې ځان له د حج کولو اجازه هم ورکړې شوې ده.
دا د وی او ای ډی وخ پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د امریکای صدر جو بایدن د خالی په ورځ باندې په پولند کې ویلي د غربي نړۍ لخوا د روس په ضد د یوکرين دفاع کول د جمهوریت حفاظت کول دي، او وايي دوی غواړي چې جمهوریت د راتلونکو نسلونو لپاره خوندي پاتې شي. بل پلو د کډوالو نړیوالې ایجنسی یو ان سی آر ویلي د روس د برید وروسته د یوکرين نه لږ تر لږه 10 میلیونه خلک بے کوره شوي دي. بلخوا رپورټونه وایي په یوکرين کې د روس ځواکونه د یوکرين لخوا د سخت مزاحمت سره هم مخامخ دي. دا ټول تفصيل د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن واسا کې د وینا په وخت اوسنی صورتحال یو امتحان وو. بلل او زیاته کړه چې د روس نه د یوکرين دفاع په نړۍ کې د راتلونکو نسلونو لپاره د جمهوریت دفاع ده. بایدن دا وینا د واسا د رایل کاسل په نامه هغه تاریخي کلا کې کړې کومه چې په دویم عالمي جنگ کې تباه شوې وه، او بیا د اویا او اتیا په لسیزه کې د همدغې ملبې نه بیا جوړه کړل شوه. بایدن وویل چې د اوکراین خلاف د روس جګړه د پخواني دور د انساني خواهشاتو یو مثال دی، چېرته چې به د مختلف طاقت او وخت ترلاسه کولو لپاره انتهایي قوت کارېدل او غلط معلومات به خپرول کېدل. بایدن زیاته کړه چې دا د دویم عالمي جنگ وروستو قائم شوي نړیوال نظام ته نیخ په نیغه د چیلنج نه کم نه دی. د بایدن د وینا کتلو او اوریدلو لپاره د رایل کاسل بهر د اوکرین کډوالو په ګډون نږدې 3000 کسان ورغونډ شوي وو. د امریکا ولسمشر بایدن وویل چې په کار ده دوی په دې جګړه کې د اوږدې مودې پورې د پاتې کېدلو ژمنې وکړي. د لیباو د سیمه گورنر ماکسیم کوزیتسکی ویلی دی چې د پوسټ بایو افیک ټری او د ټیلو پر ډیپو را روس راکټ گزار کړی دی. د مطبوعات تر مخه په دې برید کې څلور تنه ژوبل شوي دي. اے پی خبری داری ویلی دی چې د روس لپاره د جاسوسۍ په تور کې یو مشکوک تن هم نیولی شوی دی. د لیباو میئر آندری سادوګی په ټلویزیون خپله وینا کې دا برید پولینډ ته د ولسمشر بایډن لپاره د روس هرکلی بللی. لیواف کې نږدې اووه لکه خلک اوسي او دې علاقې ته به خلکو کډې کولې، ځکه چې تر د خالي ورځې پورې دا علاقه د روس د بمبارۍ نه تر ډېر حده بچ پاتې شوې وه. د پولینډ ولسمشر آندریس دودا او د نورو چارواکو سره د اوکراین په سر د خبرو اترو وروسته ولسمشر بایډن دا وینا کړې. داسې ښکاري روس په اوکراین کې خپله تګلاره بدله کړې او اوس د اوکراین د سرخار کایف پر ځای زیات عملیات د هېواد په مشرقي سیمو کې پیل شوي دي. بایډن د مخالف پوځي طاقت ته د زیان رسولو لپاره په اوکراین د یرغل په وجه په روس د مغربي هېوادونو د اقتصادي بندیزونو ذکر هم وکړ. بایډن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې دا په ګمان کې هم رانغدي چې د نیټو علاقې ته ورشي، ځکه چې دوی د نیټو ملکونو د انچ انچ د دفاع کولو ذمواري په غاړه اخیستې ده. د اوکراین سره په پوله پروت د پولینډ ولسمشر جوف دا اول چې په اوکراین د روس د یرغل په وجه د پولینډ او امریکې تعلقات نور هم ښه شوي دي او دا یې د متحد نیټو لپاره اهم وبلل. په اوکراین د بشري کړکیچ په اړه د خبرو په وخت د نیټو ائتلاف د غړي هیواد پولینډ ولسمشر وویل چې هیواد ته یې د شلو لکو نه زیات اوکراینی کډوال ورغلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار ویلي دي چې په 23 د فروری په اوکراین د روس د یرغل په وجه په اوکراین کې تر د 10 میلیونه پورې خلک بې کوره شوي دي. دې کې نږدې 8 لکه خلکو د هیواد نه بهر کډې کړي دي او نور شاوخوا 6 لکه خلک په کور دننه بې کوره شوي دي. بایډن د خپل سفر په وخت په پولینډ کې د اوکراینی کډوالو سره هم لیدلې دي. وړاندې بایډن ویلي چې امریکا به نږدې 1 لک اوکراینی کډوالو ته ځای ورکوي. ارباب محمد علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
نوریدونکو دا د وایس آف امریکا دی ودا. د پاکستان سپریم کورټ د احمدی ټولنې خلاف د لاهور های کورټ هغه حکم بدل کړي په کم کې چې د دغه ټولنې په ضد د قران او پیغمبر اسلام د سپکاوي ماده شامل کړه شوی وي. د انګریزي ژبې اخبار اکسپرس ټریبیون په خپل یو رپورت کې ویلي چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي د اقلیتونو په ضد د کرکې چلند پاکستانی قام بدنام کړی دی. په پاکستان کې د احمدی ټولنې د حقونو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې تفصیل د ډیور اړیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
ورسپانا ایکسپریس ټریبیون وای د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه په خپل فیصله کې لیکلي چې د هیواد غیر مسلم یا اقلیتونو د خپل مذهب مطابق د عقیده لرلو څخه محروم ساتل او یا د هغوی په خپل مذهب د عمل کولو په لار کې خندان جوړول د پاکستان د آئین او د اسلام د اصولو پر ضد دی. دا خبره نومبړي په ډویج نربنج کې په هغه خاص کړی ده په کم کې چې د احمدی ټولنې پر ضد د قرآن او د پیغمبر اسلام خلاف د سپکاوي تورونه لګول شوي وو. دا قضیه په کال 2000 کې د پنجاب په نانکا نسیمه کې په احمدی ټولنه درج کړی شوی و. په دغه قضیه کې تور لګول شو چې دوی په خپل عبادت خانه کې دننه قران ایښودلې وو او د عبادت خانه دننه په دیوالونو کلمې لیکوي. په دغه قضیه کې دا تور هم لګول شو چې د احمدی ټولنې د عبادت خانه د بجلی په بل کې دغه ځای د جمعات په توګه یاد کړی شوی دی. دغه تورونو په اساس کال 2000 نومبر کې ټرایل کورټ په مقدمه کې 298B او د 298C دفعه هم شامل لیکړې وي. دا دفعه د پیغمبر اسلام او د قران د سپکاوي په حق لدی. په دې اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې د احمدی ټولنې قانوني صلاحکار مرزا عادل احمد اویل چې د ټرایل کورټ نه پس دا قضیه د سیشن عدالت ته ولېګل شو او سیشن عدالت هم په دې کې د قران او پیغمبر اسلام د سپکاوي ماده پر ځای وساتلې.
اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوور کورٹ جو ہے وہ جو مخالفین کا پریشر ہے وہ میرے خیال میں برداشت.
هغه وايي د سپریم کورټ او لاندینی عدالتونو په پریکړه کې توپیر زکه دی چې لاندینی عدالتونه د اکثرتی مسلمانانو فشار نشي برداشت کولی. دغه شان د سیشن عدالت نه پس د لاهور های کورټ هم په دې قضیه کې د قران او پیغمبر اسلام د سپکاوي ماده پر ځای وساتلې چې وروسته دا قضیه سپریم کورټ ته راوړې شو. د سپریم کورټ په فیصله کې ویلي شوی چې د فیصلې ټکی د وفاقي شری عدالت او د پاکستان د آئین سره سمون خوري. د سپریم کورټ په فیصله کې لیکلي شوی چې د هیواد آئین شهریانو ته د اقلیتونو د درناوی کولو او هغوی ته د خپل مذهبي افکارو مطابق د عبادت کولو حق ورکوي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د کال 2021 دوران د مذهب د سپکاوي قانون لاندې 4 مقدمه درج شوې دي او کال 2021 کې راپارېدلې مسلمانانو 3 تنان د مذهب د سپکاوي په بنیاد وجلې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی د اقلیتي سانګې د چارو غړي ندیم انتونی دیوا توای کو د هیواد لاندینی عدالتونو په دې اړه په قانون سم عمل کوو نو دا قضیه به تر سپریم کورټ نه را رسیدا. هغه وایي د لاندینی عدالتونو ججان د اکثریتي مسلمانانو په فشار کې راځي او دغه ججان نه غواړي چې د خپل عدالتي ملازمت دوران بدنام شي او داسې هغوی د زور لاندې د خلکو د خوښې فیصلې ورکوي. په پاکستان کې د احمدي ټولنې د ویان لخوا وایس اف امریکا ډیوه ته رالیږلې شوې رپورټ کې ویلي شوي چې په پاکستان کې په هر کچه د احمدیانو د حقونو سرغړونې کېږي. د احمدي ټولنې په رپورټ کې ویلي شوي چې د کال 1948 نه تر اوسه پورې په پاکستان کې 288 احمدیان د عقیدې په بنیاد وجل شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ده. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په ملکی کچه ګرانی نور هم زیاته شوې ده او د مجموعي ګرانۍ رفتار 15% نه هم زیات شوې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د روجې نه وړاندې په خوراکي توکو 2 ارب روپۍ د رعایتونو ورکولو پلان لري چې ورسره به اوړه، غوړي، دالونه او نور خوراکي توکي په ارزانه بیه خلکو ته ورکړي. اقتصاد پوهان وایي واکمن او مخالف سیاسي ګوندونه د اقتدار ترلاسه کولو کې بوخت دي او هغوی د عامو خلکو ستونزو ته پام نه کوي او دا چې د نرخونو د کنټرول نظام د ناکامۍ سره مخ دی. په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه وروستۍ حال د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په ملکی کچا گرانی نور هم زیات شوی او د مجموعي گرانی رفتار 15% نه هم زیات شوی. صوبایي حکومت وایي د روجې نه وړاندې په خوراکي توکو د 2 ارب روپۍ د رعایتونو ورکولو پلان لري چې لامل به یې وړو، وړي، دارونه او خوراکي شیان په ارزانه بیه خلکو ته ورکړي. اقتصادي پوهان وایي واکمن او مخالف سیاسي ګوندونه د اقتدار په ترلاسه کولو کې بوخت دي او هغوی د عامو خلکو ستونزو ته پام نه کوي. د اقتصادي چارو کارپوخ پیداسین وایي په نړیواله کچا د توانایي بیې زیات شوی دي خو په پاکستان کې د حکومت لخوا د توانای په بایو کې د کمی باوجود گرانی مخ په وړاندې روانه ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په پاکستان کې په قیمتونو د کنټرول ساتلو د لپاره جوړ نظام د ناکامۍ سره مخ دی. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 د امروزه 15 خوراکي توکو په بیو کې 1.5% اضافه شوی او د سره مجموعي گرانی 15.8% ته زیاته شوی. اداره وایي د غړو او خوراکي توکو بیې نږدې 1500 روپۍ کیلو ته سیوا شوی او د چرګ په غوښه کې 300 روپۍ کیلو اضافه لیدل کیږي. مرکزی حکومت وایي د روجې نه وړاندې د خوراکي تیلو په درآمد یې 10% ټیکسونه راکم کړي دي او په خوراکي توکو 8 ارب روپۍ رعایتونه ورکوي. د خیبر پښتونخوا یو حکومتي ویان د ارشاد تور وایي صوبایي حکومت په خوراکي تیلو، غوړو، دالونو او وړو 2 ارب روپۍ د رعایتونو ورکولو پلان لري او د روجې نه وړاندې به د وړو قیمتونه د 1400 روپۍ د شل کیلو ګرام نه 1500 روپۍ ته راکم کړي او دا رعایتونه به د راتلونکي بجټ پورې روان وي.
اوړو چې دی وخت کې 1300 نه والا 1400 پورې پر 20 کے جی خرسیږي دا با ریټ براشي 800 او 850 په منځ 2 ارب سبسيډي په دې باندې راځي. دا د دې بجټ حساب وي په هغه کې باندې صرف اوړو بلکې دالونه، غوړي، چینی پدی باندھے با یو ڈیر غٹ پیکج راتن کی روجی نے شروع سی اور آن وقت تربجٹ پوری دا پا مسلسل جاری
سیلنی وائی پا پاکستان کے دا وقت غیر یقینی سیاسی صورتحال جوڑ دے چل عمل یہ پا اقتصاد بد اغیز پریوزی اقتصادی پوہان وائی دا پاکستان مالیاتی خسارہ شل ارب ڈالر ترسے دل دا او گردشی قرضے دونیم کرب روپو تزیات شیوی دی چل عمل یہ دا پاکستان اقتصاد دا بد اغیز سر مخ دے ریاض حسین وائی ایس اف امریکہ ڈیوا مردان
درمن اور دن کو دادا وائس اف امریکہ دی بدت د پاکستان د وزیر اعظم د صحت د محکمې صلاحکار فیصل سلطان ویلی په پاکستان کې 15% خلکو ته د کورونا د مخنیوي ویکسین دوه ډوز ورکل شوې دي خو د صحت چارو کارپوهان وای د کورونا وبا کم شوې ده خو ختم شوې نه ده او احتیاطي تدبیرونه پرې خودل نه دی پکار په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي
پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا مثبت پیښې راکمې شوې دي او په درشتم او سلرشتم مارچ د کورونا څخه څوک نه مړ شوی خو په 15 مارچ 3 په 16 مارچ 4 او په 13 ورځ کې په کورونا اخته 15 کسان مړ شوی دي سرکاري شمیرو تر مخه په ملک په 13 ورځ کې د کورونا 310 مثبت پیښې مخې ته راغلي او د مثبت پیښو کچه 0.98 ریکارډ شوې ده خو د صحت چارو کارپوهان وایي په ملکی 15% خلکو ته ویکسین لګیدل او د کورونا د مثبتو پیښو راکمېدلو مطلب دا نه دی چې حکومت نرمی راولي او خلک بی احتیاطي شروع کړي په پاکستان کې د ډاکټرانو د اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسییشن جنرل سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد وایي احتیاط اوس هم لازمي دی ڈاکٹر قیصر سجاد ویل کی سنا اوس هم رپورٹ کیږي کورونا په مکمل توګه نه ده ختم شوی کچرته بی احتیاطی وشي نو شپږم صفه هم راتلی شي
اگر نیا ویریئنٹ آتا ہے تو پھر ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے
نو مولی زیاته کړه کورونا ویکسین ډیرو خلکو ته لګیدلی خو بوستر ډوز اوس هم ډیرو خلکو نه دی لګولې نو مولی ویل په چینه کې نږدې کورونا ختم شوی و خو لاکډاون اوس هم پرځای دی کدل ته په ملک د کورونا احتیاطي تدابیر نه پرځای کول کیږي او بی احتیاطي کیږي نو ممکنه ده کله نوی ډول وایرس راشي نو هغه بیا مسله جوړولې شي ڈاکٹر قیصر سجاد ویل اوس هم پکار ده چې حکومت او خلک په شریکه د کورونا څخه احتیاطي تدابیر عملی کړي د صحت د چارو کارپوهان وایي عموما چې وبا راشي د دې سپې کله تیزیږي او کله کمیږي په دغه حساب وبا په یو دم ختمېدل ګڼل نه دي پکار د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر وایي د کورونا وبا دریم کال روان دی کېدای شي چې دا د دوو کالو پورې نور هم موجود وي او باید چې احتیاطي تدابیر پرې نه ښودل شي
زمونږ دا سیمه ده یا کومه چې په نړۍ کې دا اگر اغلی داسې پینډیمکس دی ته مونږ وایي داسې بیا هغه 14-15 کاله تېرئ نو زما په خیال کې کرونا مور په ختمېدو ده خو خالي دا چې چام شپږ میاشتې پوره شوې دي هغه د دریم ډوز دې پیرې خامخا ولګي
په پاکستان کې د کورونا وبا څخه تر اوسه 3,315 کسان مړ شوي او دا وخت په کورونا وایرس اخته 428 کسان داسې دي چې روغتیایي حالت یې سخت ښودل کیږي په پاکستان کې تر اوسه 10 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د ویکسینو دوه ډوزه او د 8,00,000 نه زیات خلکو ته بوسټر ډوز لګول شوي دي ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د پاکستان په وزویلی د سی بی سیمې ترڅنګ په ناګاو کې د ترهګرو په ضد عملیات کړي چې د دوی په وینا په کشپګ مشکوک ترهګر وجلې شوې دي په وزوی دی عملیاتو کې د ترهګرو په ډزو یو اسکر هم وجل شوی او بل جوبل شوی دی خو آزاد سرشینی د دغه داوو په خلې نه کوي د ډیور اډیو همکار عدنان رشید په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي
د پاکستان د پوز ویاندې ادارې ISPR په بیان کې ویل شوی دغه عملیات 13 ورځې په یو غریزې سیمه کې د مشکوک ترهګرو د موجودیت په اطلاع شوې دي د بیان تر مخه کله چې پوز د ناګاو سیمې ته په مشکوک ترهګرو پسې ورورسېدل نو هغه د تېختې لپاره په امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې د پوز بیان وای د امنیتی سرتیرو په ډزو کې د بی ان ای سره د تړاو لرونکي نصیب الله عرف جهانگیر پیرجان اورکی کوبی په ګډون شپږ ترهګر وجل شوی او هم د ترهګر په ډزو کې یو پوځي وجل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د بیان تر مخه عملیاتو کې وجل شوی ترهګرو په سیبي او خوښه سیمو کې په دې ورستو کې په پوز باندې بریدونه کړی وو او هم د لاهور انارکلی بازار کې د جنوري په شلمه باندې شوی برید کې لاس لرلو. تر اوسه پورې آزاد سرچینو د دغه داوو پخلی نه دی کړی. په دې ورستو کې چې طالبانو د وسلې په زور د افغانستان په حکومت قبضه کړی ده، د پاکستان دننه هم دا قسم ترهګر بریدونه سیوا شوي دي او څېړونکي وایي ترهګر وډلو دلته خپلې شپې یو وارې بیا مضبوطی کړي دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز اسلام آباد مشر عبدالله خان وی او اے ډیوا ته ویلي سکال اولنی درې میاشتو کې اته څلوېښت ترهګر بریدونه شوي. د ادارې د شمیرې ښایي سکال د جنوري نه تر پنځلسم مارچ پورې په پاکستان کې اته څلوېښت ترهګر بریدونه شوي چې پکې آتیش په امنیتي ځواکونو باندې شوي او د ځواکونو یو څلوېښت کسان پکې وژل شوي هم دي. تیر کال په ترهګر بریدونو کې درې اویا کسان وژل شوي وو او لس کم سل کسان زخمیان شوي وو، خو سکال په ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره یو سل اووه څلوېښت ته رسېدلې او د درې نیم سوو نه زیات کسان زخمیان شوي دي. عبدالله خان وایي سکال په پښتونخوا کې دېرش ترهګر بریدونه شوي چې لس پکې په پخواني قبایلي سیمو کې شوي او په دغه بریدونو کې دوه اتیا کسان وژل شوي او د دوه سوو نه زیات زخمیان شوي. په بلوچستان کې پنځلس حملې شوي چې پکې اووه څلوېښت کسان وژل شوي او څلور کم سل کسان پکې زخمیان شوي دي.
نو رودونکو د وایس اف امریکا دی ودا د وینې په بیلابیلو ناروغیو کې مبتلا ماشومان او په بیړنۍ حالتونو کې د وینې ضرورتمندو خلکو ته د وینې ورکولو لپاره د پښتونخوا د وینې زیرمې په نامه ادارې د صوبې په مختلفو خارونو کې د وینې جمع کولو کیمپونه پرانستري. د پښتونخوا د وینې د زیرمې سیمایز چارواکي وای د غوینه بیا دوی د روجې په میاش کې نشي جمع کوله او وای یوازې دوی ته په چمن سرحدي خار کې په زرګونو سی سی وینې ضرورت وی. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په مختلف شهرونو کې د روژې میاشي شروع کې دوه څخه مخ کې وینې زیرمه کوونکي مختلف غیر دولتي سازمانونو لخوا کمپونو لګولو سلسله پیل شوې ده چې د رواني میاشي د پاره وینې زیرمه کړي. په دې لړ کې د پښتونخوا وینې زیرمې لخوا هم په چمن سره دي شار کې د غرنګ یو کیمپ لګول شوی وو چې د عادي خلکو لخوا اټکل شوی وینې زیرمې کړي. د پښتونخوا د وینې زیرمې د چمن څنګ موصول را مطلع اڅګزي و وی وی دی وته وویل چې واج د روجې په میاش کې د دوی لپاره درې سو تیلې د وینې ضرورت دی چې د بیړني آلاتو په چپ د وینې په مختلف پنا جوړی کې مرتلا کوشان ته دوی هر میاش ته بلازمي ورکوي.
تقریبا 300 پینټ 300 تیلې وینې و باسو نو په مټ د روجې پروژه کې موږ دا کار په دغه خونه ونې دا پروژه کې خالص موږ سره تلسمیا کښنیان ته ټرین کتلی چې رجسٹر کتلی چې یو نیم سل موږ سره تلسمیا کښنیان رجسٹر دي نو دا وینې به موږ چې د هرې خوا موږ به ورپرکوو ولست دي. دا وینې به د تلسمیا کښنیان د په شل شپې په پنځه شپې کې هر کښنی وینه غواړي نه
وینه اتیا کولو په مهال په اجزاش مېر ځوانان سره راغونډ شوي وو چې نه یوازې په خپل وینې استله بلکې نور ځوانانو ته هم وینه اتیا کولو پیغامونه ورکول. د سیمې د مدني ټولنې یو فعال غړي نجبدین اڅغزي په دغه محل وویل
د افغانستان سم مریضان غړي تقریبا شپږ یا وټلې دی وینې ویړ مرچتنم جن وکړه نو دا د وینې یو غټ مرکز دی په چمن شار کې د پښتونخوا بلډ بینک دی تاج روډ باندې دی د ټول پښتون افغانان زده خواست کو دروژې پر داوا تورې پاتې دي تاسو مسلسل راځي خپل وینې ورکې دلته جمع کی زکه په مختلفه نه جوړیان کې دا وینې برته بلډ بینک ور کوي د چا دا او پازیټیو د چا دا او نیگیټیو د چا دا ای پازیټیو زکه د وینې ډیر سخت ضرورت دی.
په دغه کیم کې یو داسې ځوان چې نوم یې عبدالمنان اڅغزی و هم موجود و چې د ده په وینا د ضرورت په وخت وینې اتیا کولو سره سره هر کال د روژې د میاشتې مخکې هم خپله وینه باسي.
قدرته وایم چې د شلو کاله څخه به زیات کیږي کم نه کیږي زه دا وینه هغه د ایمرجنسی په صورت کې خو هر وخت ورکوم لیکن دغه د روژې څه واته ورځې پنځه ورځې مخکې چې دغه کم کیمپ لګیږي په شل کاله زما نه په یادېږي چې ما دا وینه پرې ایښې زیات من ورکوم.
په چمن سره د شهر کې د دغه پښتونخوا د وینې زیرمې څخه نه یوازې ځایي خلک د ضرورت په وخت بېله څه قیمت وینه ترلاسه کوي، بلکې د افغانستان څخه د چمن له لارې د علاج لپاره راتلونکي مریضان او هر میاشت د وینې ضرورتمند تلسمیا په ناجوړي کې مبتلا کوشنیان هم په لوی تعداد کې د دغه زیرمې څخه وینه ترلاسه کوي. ډاکټران وایي د صحتمند انسان دپاره په هر شپږ میاشتو کې کم از کم 1500 سیسي وینه ایستل پکار دي چې په بدن کې د نوې وینې جوړېدو څخه هغه انسان د مختلفو ناجوړۍ څخه خوندي پاتې کېدای سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ارمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره د منګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې په اوکراین باندې د روس حمله جاری ده، او اوس دا خبره خپړاګه شوې ده چې ولادیمیر پوتین د اوکراین عام ولز هدف کوي. خاغلی بلینکن وایي چې روسیان په سکولونو، اسپیټالونو او د استوګنې په ودانو حمله کوي. دوی د اوکراین هغه بنیادی اډانه تباه کوي د کمیت په ذریعه چې د اوکراین په لکونو خلکو ته د سکولو صفا اوبه او د سخت یخنۍ د لاسه د مرګ نه د بچکولو د پاره ګیس او بجلی رسولی شي. عام مسافر بسونو، موټرو او انچ په اسپیټالي لارو باندې هم ګولباري کوي. روس د جنگ د شروع کېدو نه راپدې خو هر ورځ او په ګرد اوکراین کې دې قسم حملو ته لاس اچولې دي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا فوجي هدفونه نه دي، بلکې د عام خلکو د زیست روزګار ځای نه دي. د روس په حملو کې لګ تر لګ سل عام کسان وجلې شوې دي چې پکې ماشومان او په سلګونو جوبل خلکو هم شامل دي. د بشري حقوقو په باب له متحده قانونو زنانه هاي کمشنري میشل بیشلټ ویلي دي، زما خیال دی چې په حملو کې د شوی مرګ جوبلي اصلي شمیر و دین زیات وي. د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن چې دا تپوس او شو چې آیا استادا یقین دی چې روس د قصد عام خلک هدف کوي، نو دوی چې بهشکه زما پوره یقین دی. خاغلی بلینکن دا هم ویل دي چې مونږ په تیرو وختونو کې دا لیدل دي چې د روس د جنگ یو طریقې کار دا هم دی چې بیرحمه سره حمله او قتلان وکي. د دې لپاره روس به دریغه حمله کوي او په امکاني توګه دا قسمه حمله د قصد کوي. د مارچ په لومړي تاریخ د بشري حقوقو د کونسل یو کم 500 غونډه تخپل تقریر کې خاغلی بلینکن وی چې د دنیا ټول ملکونه د صدر پوتین ته لازمن یو پریکړه او متفقہ پیغام وليږي چې په اوکراین کړي يرغل دي او درې او خپل فوجونه د سم دستي د اوکراین نه واپس کی. دوویل په موږ لازمه ده چې د یو جمهوریت منتخب حکومت د نسکورولو او د دې د بشري حقوقو د وهنو او د انساني خواخوږۍ د بین الاقوامي قانون د خلاف ورزي کولو د روس د هڅو په سخت ټکو کې غندنه وکړو، او اخیری دا چې موږ له پروس دا زور راوړل پکار دي چې د جملو روسیانو د بشري حقوقو خاطرو کې چې پکې د استوګنو په امنناک ډول د خپل فریادونو بیانونو حق هم شامل دي. دین علاوه صحافیانو ته د خبرونو خورولو او د روسی فوجانو کورانو ته د معلوماتو رسولو اجازه هم ورکی. د چان یازبین چې د صدر پوتین د خوخه په جنگ کې وجلې شوې دي، د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې موږ دا وخت اوکراین کې کیدونکو واقعاتو ته پذیر یو، او خپل پوره پام مو اوکراین کې عام خلکو سره کیدونکې سلوک ته ګرځولې دي. مونږ د هر سبا قائدګۍ سره په تحریر کې هم راولو، او مونږ د نورو ټولو خبرو نه علاوه هر چا لدا تسلی ورکول غواړو چې د دې هر سبا حساب کتاب کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.